السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر سلور بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم د میر احمد صافی په تخنیکی همکارۍ تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره خلاص توایم وړاندې اورئ طالبان او امریکایان نن دوحه کې خبري کوي مخکې طالبانو له اروپایي استاذ سره لیدلې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی پاړه وایي
بشیر مرستو زیاتوالی په افغانستان کې د اروپایي ټولنې دفترونو د خلاصېدو په برخه کې او په ځینو نورو برخو کې به پرمختګ کیږي
د طالبانو په بیا واکمنېدو سره ډېری ځوانان او مسلکي کادرونه چې له بیلابیلو ادارو سره کار کوي له افغانستانه وتلي علتونه څه دي
ځوان نسل نور خپل راتلونکي هلته ښه نه لیده هر ورځ دوی خپل هدفي وژنې لري او دوی ونشو کولی چې په رښتینې ډول باندې هغه عمومي عفوه تطبیق کړي
په کندز کې د بیلابیلو نباتي غوړیو د تولید کارخانې فعال شوې دي د کندزلو د غوړیو ډېر صفت کیږي
دا غوړ ډېر صاف او سوچه غوړ دی خلک ډېر تر ډېر حده خوښوي ځینې خلک یې ته خارج ته هم لیږي د یوکتو د رژېدو مخه نیسي مثلا تګرید د اعصاب څوک دی ته ډاکټر توشه کوي
تر هر څه مخکې بل احمد تکل د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه واورو
سلام طالبان او امریکایي چارواکي نن په دوحه کې خبري کوي جنوبي کوریا له افغانستان سره د 2.5 میلیون ډالرو مرسته اعلان کړه او په 400 کې قهرجنو معترضانو د پولیسو هغه ماموریت ته اور اچولای چې د قران کریم په سوځولو تورن کس په کې ساتل کېده بشپړ خبرونه په دوحه کې نن د امریکایي چارواکو او د طالبانو د پلاو ترمنځ خبري کیږي د طالبانو د سیاسي دفتر وایان محمد نعیم وای د قطر په پلازمینه کې په دې خبرو کې به د دوړو خوو د غښتنو او اندېخنو په اړه جوړ بحثونه وشي په دې خبرو کې د طالبانو د پلاوی مشري د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی او د امریکایي پلاوی مشري د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړی استازي ټام وست کوي د امریکایي چارواکو سره په خبرو کې د طالبانو مهمه غوښتنه د هغې بانکي زیرمې آزادول دي چې متحده ایالاتونو د دوی له واکمنۍ سره سم کنګل کړې ده اروپایي چارواکي وایي چې طالبانو په قطر کې د خبرو پر مهال د افغانستان د هوایي ډګرونو د فعالیت د دوام په چاره کې له دوی د همکارۍ غوښتنه کړې اروپایي ټولنې پرون په یوه اعلامیه کې وویل پرون او وړمه ورځ په دوحه کې د اروپایي ټولنې چارواکو په افغانستان کې پر روان بشری وضعیت له طالبانو سره په کتنه کې خپل ژوره اندېښنه وښوده د طالبانو د پلاوی مشر او د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ویلي چې په دې خبرو کې پر مهمو موضوعاتو بحثونه شوي او دواړه لوري په ځینو ټکو موافقه ته هم رسیدلی دي
د نتیجې ته ورسېدو چې بشیر مرستو زیاتوالی دی په برخه کې او په افغانستان کې د اروپایي ټولنې دفترونو د خلاصېدو په برخه کې او په ځینو نورو برخو کې به پرمختګ کیږي
د اروپایي ټولنې د بهرني اقدام د خدماتو ادارې په یو بیان کې ویلي دي چې له طالبانو سره خبرې د طالبانو د موقت حکومت د رسمیت پیژندنې معنا نه لري بلکې د اروپایي ټولنې او افغانانو د ګټو په خاطر د اروپایي ټولنې د عملیاتي تعامل یو برخه ده د یو شمیر آسیایي هیوادونو مشرانو له افغانستان سره د اقتصادي اړیکو د پراختیا غوښتنه کړې له لاسو هیوادونو جوړ د اقتصادي همکارۍ او سازمان ایکو چې پر افغانستان سربیره ترکیه آذربایجان ایران پاکستان او د منځنۍ آسیا 15 هیوادونو غړیتوب پکې لري د یک شمې پورز په ترکمنستان کې په خپل سرمشریزه کې همدراز ژمنه وکړه چې له افغانستان سره به مرستې کوي د اسوسییټډ پرس خبري اژانس د راپور لمخه ایکو د تجارتي موانع او د لری کولو او په سیمه کې د نویو ترانسپورتي دهلیزونو د رامنځته کولو لپاره غکړې دوی د افغانستان پر روان وضعیت هم اندېښنه خوده لخوا په عین حال کې ژمنه کړې چې د افغانستان له ثبات سره به مرسته وکړي د راپور لمخې د پاکستان ولسمشر عارف علوي سرمشري زیته د وینا پر مهال د افغانستان د اقتصادي او مالی سقوط په اړه خبرداري ورکړې او ویلي دي چې اسلامي نړۍ باید د داسې یوې فاجعې د مخنیوي لپاره امکانات ځانګړي کړي جنوبي کوریا له افغانستان سره د 2.5 میلیون ډالر بس پنې اعلان کړی او ویلي دي د مرستې به د ملګرو ملتونو د ادارو له لارې اړو افغانانو ته ورسوي. د کوریا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چنن خپور شویل دي چې د دې مرستې یوه برخه به په ایران او پاکستان کې ډېره افغان کډوالو ته د غذایي موادو او روغتیایي خدماتو پر چمتو کولو ولګیږي. په بیان کې یادونه شوې چې جنوبي کوریا به له بېوزلو افغانانو سره مرستو ته دوام ورکړي. لازتې راډیو خبرونه اوري. په خیبر پښتونخوا کې سلګونه کسانو د پولیسو پر هغه ماموریت حمله کړې ده چې د قرآن کریم د پاڼو په سوځولو یو تورن کس پکې ساتل کېده. د چارسدې سیمې د پولیسو ویان صفی جان د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته وویل د قهرجنې ډلې چې غوښتلې تورن کس دوی ته وسپارل شي بېګه شپه د پولیسو سټېشن او شپږو نږدې پوستو ته اور واچاوه. د نوموړي په وینا معترضانو د پولیسو ماموریت او وسایط وروسته له هغه لوټ کړل چې پولیسو دوی ته د تورن کس له سپارلو ډډه وکړه. ویان زیاته کړه تورن چې هویت یې نه دی افشا شوی په نشه یي موادو روږ دی دی. پولیس وایي چې د قرآن کریم په سوځولو تورن اوس یو خوندي ځای ته رسول شوی. پرون له دې پیښې وروسته له مردان او نوښار څخه اضافي سرتیري 400 ته واستول شول. د اروپای ټولنې د بهرنیو اړیکو مرستیال مشر وایي چې له ایران سره د 2015 کال د اټومي موافقې د احیا کولو لپاره په ویانا کې د نننیو خبرو لپاره تیاری په چټکۍ سره روان دي. انریک مورا چې پرونی د ایران، روسیې او چین له مرکچیانو سره وکتل پر ټویټر لیکلی چې نن به د اروپایي ټولنې او امریکا له استازو سره هم وګوري. د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر او لوی مرکچی علي باقری له پرونیو خبرو وروسته هیله وښوده چې په ویانا کې نن مازدیګر پیلیدونکې خبرې به د تهران او لویو قدرتونو ترمنځ د مذاکراتو لپاره چوکاټ او موده وټاکي. تهران د 2015 کال په اټومي موافقه کې ژمنه کړې وه چې د نړیوالو بندیزونو د لرې کولو په بدل کې به خپل اټومي فعالیتونه محدودوي. خو د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 2013 کال کې له دې موافقې ووت. ایران هم د دې اقدام په ځواب کې په تدریجي ډول له دې موافقې سرغړونې پیل کړې. د امریکا اوسنی ولسمشر جو بایډن ژمنه کړې چې که ایران پر دې موافقه عمل وکړي نو متحد ایالات به هم ورسره یو ځای شي. او راپورونه وایي چې د ایران په اصفهان ښار کې د تېرې اونۍ د اعتراضونو پر مهال د پولیسو د ځپونکو عملیاتو په ترڅ کې 214 کسان چې 14 تنه تنکي ځوانان هم پکې دي نیول شوي. دا اعتراضونه د جمعې په ورځ هغه مهال پیل شول چې شاوخوا 1500 کسان د اصفهان له منځه د زاینده په نوم د تیریدونکي سیند په وچ تل کې راټول شول او د اوبو د کمښت د ستونزې پر وړاندې مظاهره وکړه. د بشري حقونو د فعالانو خبري اژانس هارنا چې له امریکا څخه د ایران اړوند خبرونه خپروي راپور ورکوي چې د نومبر 16 اصفهان کې د پولیسو په ډزو 13 معترضان ټپیان شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس ویلي چې واشنگتن په اصفهان کې پر مظاهرچیانو د ځپونکو اقداماتو له کبله سخته اندېښنه لري.
خبرونه مو اوریدل کولای شي. د دوه خبرونو د بیا لوستلو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشي. راځو د پروګرام اول مطلب ته. د طالبانو حکومتي پلاوی او امریکایي چارواکو ترمنځ نن په دوحه کې خبرې پیلېږي. ل امریکایي لوري سره له خبرو وړاندې د طالبانو پلاوی د اروپایي ټولنې له استازو سره دوه ورځې بحثونه کړي دي. د طالبانو د حکومت د پلاوی مشر امیر خان متقی وایي دواړه لوري په ځینو موضوعاتو هوکړې ته رسیدلي دي. جزئیات په دغه رپورت کې.
په دوحه کې نن د امریکایي چارواکو او د طالبانو د حکومت د پلاوی ترمنځ خبرې کیږي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم وایي په دې خبرو کې بعد دواړو خواوو په غوښتنو او اندېښنو ژور بحثونه وشي. د امریکایي لوري سره د طالبانو د خبرو لومړیتوب د هغه بانکي زیرمې د خلاصېدو غوښتنه ده چې د دوی له واکمنۍ سره سم متحده ایالاتو کنګل کړه. د دې ترخوا د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندل د بحث وړ موضوعاتو د نوملړ په لومړیتوب کې ځای لري. له امریکایي لوري سره له خبرو وړاندې طالب پلاوی د اروپایي ټولنې له استازو سره دوه ورځې مذاکرات وکړل. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر او دوهې ته د تللي پلاوی مشر امیر خان متقی وایي د خبرو کې په مهمو موضوعاتو بحثونه شوي او دواړه لوري په ځنیو ټکو هوکړې ته رسیدلي دي. په هغه کې چې د طالبانو د حکومت د رسنیز دفتر لخوا ازادي رادیو ته رسیدلې خغلی متقی ویلي
د نتیجې ته ورسېدو چې بشري مرستو زیاتوالی دی په برخه کې او په افغانستان کې د اروپایي ټولنې دفترونو د خلاصېدو په برخه کې او په ځینو نورو برخو کې به پرمختګ کیږي او په دې باندې مو هم توافق سره کوم څه دا ډول ناسو ته به دوام ورکوو. په آینده کې به هم دغه ډول ناس لرو.
اروپایي ټولنې هم له طالبانو سره له خبرو وروسته یو اعلامیه کې ولیکل. طالبانو ترې په قطر کې د خبرو پر مهال د افغانستان د هوایي ډګرونو د فعالیت د دوام لپاره د همکارۍ غوښتنه کړې. اعلامیه کې زیاته شوې دا خبرې د طالبانو د رسمیت پیژندنې په معنا نه دي، بلکې د اروپایي ټولنې او افغانانو د ګټو په خاطر د دوی د عملیاتي تعامل یوه برخه ده. د اروپایي ټولنې د بهرني اقدام د خدمتونو ادارې په خبره شوې اعلامیه کې زیاته شوې دواړو خواوو په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې، خو دې ټولنې له افغانستان سره د بشري مرستو په دوام د ټینګار تر څنګ ویلي غواړي دا مرستې د یو غوره میکانیزم له لارې د نړیواله مرستندویه او غیر دولتي بنسټونو لخوا وویشل شي. په اعلامیه کې راغلي د طالبانو پلاوی له دوی سره ژمنه کړې چې د قانون حاکمیت او خی حکومت ولې ته د ژمنتیا تر څنګ به د ټولو هغو ملکی کارکونکو د معاشونو د ورکړې لړۍ بیا پیل کړي چې لمی میاشتې راهیسې معاش نه دی اخیستی. اعلامیه کې زیاته شوې د اروپایي ټولنې پلاوی طالبانو سره خبرو کې د ډیموکراسۍ پر اهمیت ټینګار کړی او په اساسي قانون کې د هر ډول ممکنه اصلاحاتو غوښتنه کړې چې د شفافې او مشارکتي پروسې له لارې پلی شي. اروپایي ټولنې له طالبانو دا هم غوښتي چې د یو ټول شموله حکومت لپاره ګړندي معنا لرونکي او کوټلي ګامونه پورته کړي څو د قومي، سیاسي او مذهبي تړاوونو له مخې د افغان ټولنې استازیتوب وکړي. اروپایي ټولنې نجونو ته د زده کړې تر څنګ د ښځو په کار ټینګار کړی او له طالبانو غواړي چې په لوړو پوسټونو ښځې په دنده وګماري څو د ملي پخلاینې لپاره لار هواره شي. تمه ده چې نن د طالبانو او امریکایي لوري ترمنځ هم په یو شمېر ورته مهمو موضوعاتو خبرې وشي، هغه چې طالبان یې اغېزمنې او ګټورې بولي او هیله لري چې د افغانستان پر وضعیت به هم تاثیر وکړي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ازادي راډیو ته غواګیاست. د طالبانو په بیا واکمنېدو سره ډېری ځوانان او مسلکي کادرونه چې له بېلابېلو ادارو سره کار کاوه له افغانستان وتلي یا هم په دې هڅه کې دي چې له دغه هېواده ووزي. دا ځوانان وایي د طالبانو حکومت داسې یو باوري فضا نه ده رامنځته کړې چې دوی ډاډه شي چې په افغانستان کې ژوند او کار کولی شي، بلکې ګوري چې هره ورځ مسلکي کادرونه د دوی په خبره لیرې کېږي او پر ځای هغه کسان مقرریږي چې په تیرو شلو کلونو کې د طالبانو په لیکو کې جنګېدلي یا د هغوی تبلیغاتي پلویانو. خو د طالبانو ویان بیا دغه موضوع ردوي او وایي اوس هم ډېر ځوان کادرونه د دوی په حکومت کې کار کوي. تفصیل په دغه راپور کې.
د طالبانو لا بیا واکمنې دو سره ډیری هغه ځوانان چې زده کړې کړي وي او په بیلابیلو مسلکي برخو کې په کار بوختو له هیواده وتلي او دا لړۍ لا هم روانه ده. له افغانستانه وتلي ځوانان وایي په هیواد کې ژوند او راتلونکی خوندي نه ورته ښکاري ده، ځکه یې له خپل وطن سره خدای پاماني وکړه. د مالی وزارت د شکایتونو ریاست پخوانی مشر نصرت الله وفات چې اوس په امریکا کې دی، د ازادي راډیو د ځوان فکر خپرونې ته وویل طالبانو هغه باور رامنځته نه کړ چې مسلکي کادرونه په هیواد کې پاتې شوي وای. د نوموړي په خبره طالبان په ظاهره له مسلکي کادرونو غواړي چې په هیواد کې پاتې شي، خو په عمل کې ښیي چې یوازې خپلې ډلې ته ژمن دي او هره ورځ مسلکي کادرونه له دندو لرې کوي او په نتیجه کې هغوی له داسې یو برخلیک سره مخ کوي چې وظیفوي او امنیتي خوندیتوب نه لري.
کلی چې د افغانستان ځوان نسل د پټوي باندې باور وکړي، د فقر، بیچارهګي، بدبختی چې نن سبا د موږ تاسې افغانان په مجموع کې یا ځوان نسل ویني، ځوان نسل نور خپل راتلونکي هلته خنلی ده. د دې تر څنګ موږ تاسې فعلاً وینو چې د عمومي اعلان کړی دی، ولې موږ ګورو چار ورځ دوی خپل هدفي وژنې لري او دوی ونس کولای چې په رښتینی ډول باندې هغه عمومي عفو تطبیق کړي او خپل غیږ خلکو ته خلاص کړي، خپل خلک خپل کې ونی سی او ای چې تیر پرستیا هم په هیر ولې تاسو د دې خاورې بچیان یې سیده خاور او د خلک تاسو ضرورت لري. دا د عوامل ول چې دې موږ او تاسو ځوان نسل دې ته مجبور کړ چې نن پر دې هوادونو ته کډوال سوی دی.
طالبان که څه هم وایي یوازې سیاسي بستونه د خپل ډلې کسانو ته ورکړي دي او مسلکي کادرونه لا هم په خپلو دندو بوخت دي، خو د لوړو زده کړو وزارت پخوانی ویان او د کابل پوهنتون استاد حامد عبیدی وایي طالبانو حتی په لوړو زده کړو وزارت کې چې ډېر بستونه یې کادري دي او باید د پوهنتونونو استادان هلته مقرر شي، دوی پر ځای د خپلو لیکو هغه کسان مقرر کړي دي چې په تیرو شلو کلونو کې د دوی په لیکو کې جنګېدلي یا یې تبلیغاتي ملاتړ ترې کړی وو.
په لومړیو کې دوی وویل چې دوی د رئیسانو سره کار نه لري، د متخصصینو سره کار نه لري، خو وروسته ولیدل شول چې متاسفانه دوی هغه مهم توقع چې هلته معمولا علمي کادرونه په تیرو شلو کلونو کې کار کړی و هغه متخصصین ایسته کړل او یو ملا یا یو قاري هلته ګمارلی دی چې هغه یوازې په هماغه خپل دیني مسایلو پوهېږي او د لوړو زده کړو په هغه ماهیت هم نه پوهېږي. متاسفانه دا یوه لویه ستونزه په ټول نظام کې ده او دغه ځوانان چې اوس ګنشمیر کډوالۍ ته مخه کوي. دلیل هم دا دی
خو د طالبانو د حکومت ویان او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد بیا دا موضوع ردوي او وایي لا هم مسلکي کادرونه په حکومت کې په دندو بوخت دي او په ډېرو کمو برخو کې بدلونونه راغلي دي.
اول خدا خبره سمه نه ده چې په نظام کې د کادرونو د پرځای نه په ټولو وزارتخانو کې په سلو کې که 8% شاوخوا نوي کسان ګمارل شوي، دا 2% ټول پخواني خلک دي. هغه کادرونه او کادرونه دي که ځوانان دي خپل حال خدمت کوي کار کوي. دا خبره سمه نه ده چې کادرونه ته ځای نشته.
ښاغلی مجاهد له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې یوازې سیاسي بستونه یې د خپلې لیکې کسانو ته ورکړي او نورو مسلکي کادرونو ته یې په حکومت کې ځای شته. خو د قلملار ټولنې مشر مطیع الله ویسا وایي د طالبانو حکومت ته په کار ده چې داسې یوه فضا رامنځته کړي چې مسلکي کادرونه په دوی باور وکړي. نوموړی زیاتوي چې یوازې په خبرو دا امکان نه لري، بلکې په عمل کې باید ثابته شي چې حکومت مسلکي کادرونو ته ارزښت ورکوي.
دا کار د دولت دی، د حکومت دی چې هغوی په لوړه سطحه باندې غونډې وکړي د ځان ته باورونه ورکړي، دا هغوی د کلونو کلونو زحمتونو ته قدر ورکړي او په هغه ځایونو کې لکه خصوصا په پوهنتونونو کې په نورو وزارتونو کې چې هلته مسلکي اشخاص وي هم هغوی وګماري په کابینه کې ورته ځای ورکړي تر څو پورې چې هغوی په دې باوري او اعتمادي سي چې بیا له افغانستان څخه ولاړ نه سي.
په تېرو شلو کلونو کې ډېرو ځوانانو په افغانستان کې دننه او له دغه هېواده بهر په بېلابېلو مسلکي برخو کې زده کړې وکړې چې تر یوه حده یې په هېواد کې د مسلکي کارکوونکو د نشتوالي ته شډکه کړې وه. خو د طالبانو له بیا واکمنېدو سره ډېری دا ځوانان له هېواده لاړل یا هم لارې ګودرې ګوري چې څنګه ووځي.
وربشو کندهار ته په کندهار کې د خزینه رسامانو زده کړې درېدلې دي. په دغه ولایت کې مخکې لسګونه نارینه او خزینه زده کوونکو د رسامۍ، نقاشۍ او خطاطۍ زده کړې کولې، خو پر افغانستان د طالبانو د واکمنېدو وروسته د نجونو دغه ډول زده کړې پاتې شوې دي. په دې اړه تفصیل په دغه رپورت کې.
د ټولګي پر ځای په کور کې رسامي کوي. معصومه او شګوفه له مجبورۍ د خپلې رسامۍ تمرین په کور کې کوي. دغه دواړې خوندې د شپېتو هغو نجونو له ډلې دي چې تر دې وړاندې په کندهار کې د هنرونو په یوه ټولنه کې د رسامۍ، خطاطۍ او نقاشۍ زده کړې کولې، خو پر افغانستان د طالبانو له واکمن کېدو سره سمې د زده کړو دغه بهیر درېدلې. شګوفه وایي له دې خاطره چې د رسامۍ هنر هیر نسی په کور کې تمرین کوي.
ما به خاطر هی کې فراموش نکنم و بتانم کې بیشتر تجربه پیدا کنم. ما د خانه
موږ له دې خاطره چې د یادم ونوځي او لا ښه تجربه پیدا کړو په کور کې رسامۍ کوو. کچېر موږ ته اجازه راکړل سي ډیر به خوشاله سو چې په دې مرکز کې ګډون وکړو او د رسامۍ هنر په معیاري توګه زده کړو.
اشتراک کنم و بتانم کې آموزش رسامۍ به شکل معیاري یاد بگیرم.
شپارس کلنه معصومه چې تازه د رسامۍ د زده کړو په کورس کې شامل شوې و، اوس د خپل هنر د تمرین پر وخت ډیر کله د ټلیفون لاري له خپل ښوونکو همکاري غواړي.
رسامۍ مې هم کله چې شروع کې ډیر خوشاله وم، ډیر کار مې پرې کوله، خو کله چې د جنگونو شروع سو د نوې نظام را نور ټولنې ته نو لارم، خو په کور کې مې رسامۍ کوله، خپل فعالیتونه مې اجرا کوله او همداسې اوس هم ادامه ورکوم. په کور کې خپل فعالیتونه کوم، خو بیا هم کله ناکله خپلو استادانو ته زنګ وهم چې هغوی راته رهنمایي وکړي.
په کندهار کې د ښکلو هنرونو یوازنۍ ټولنه له څو کلونو راهیسې ښځو او نارینهو ته د رسامۍ، نقاشۍ او خطاطۍ زده کړې ورکوي. د دې ټولنې مسؤل امان الله درخشان وایي په دې وروستیو کې دا هنر له پامه لوېدلی.
ډېر شمېر شاګردان هم ښځینه هم نارینه لو ته د هنري زده کړو لپاره تللي، د رسامۍ، خطاطۍ، میناتوري، شبکاري او د هنر په نور بخشو کې تل کار کاوه. البته په تېر نظام کې خو په اوسني نظام کې د خلکو شوق، علاقه ډېره کمه شوې ده. نجونې خو اصلا دلته اوس تشریف نه سره راوړلی ځکه ممانعتونه خامخا به وي، ځکه تر اوسه پورې پوهنتونونه مکتبونه هم نه دي شروع شوي. نو کله چې دا شروع شي بیا به نو معلوم شي چې آیا نجونې دلته تشریف راوړلی شي که نه.
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د هنر او فرهنګ امیر عبدالشکر چپان د ښځو د رسامۍ او خطاطۍ د زده کړو په برخه کې د خپلو لوړو مقاماتو طرزالعمل ته پته مدي.
دا چې د دې دفاره تر اوسه د لوړو مقاماتو د امارت د لوړو مقاماتو لخوا څخه حکم طرزالعمل نه دی راغلی، نو دوی هم تر هغه وخت انتظار دي څو د اطلاعات فرهنګ ریاست ته په دې برخه کې د دې د فعالیتونو د دوام لپاره یوازې څه راسي او بیا دغه په اساس باندې دیته د هنري فعالیتونو د ترسره کولو اجازه ورکړل شي.
پر افغانستان د طالبانو له واکمن کېدو سره سم په ټول هیواد کې د نجونو پر مخ ډېرې پوهنیز او هنري مرکزونه تړل سوي. له دې جملې کندهار کې لا هم نجونې تر شپږم ټولګي پورته ښوونځیو ته د تګ اجازه نه لري.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وربشو د پښتونخوا 400 ته هلته د قران سوزولو د پیخي د راپورونو څخه وروسته د پولیسو یو تاڼه او ځینې نور وسایل د قهرجنو بلواګرو لخوا سوزول شوي دي. د 400 د پولیسو ویان صفی جان د آزادی اروپا مشال راډیو ته ویلي مظاهره چانو بیګاش په د مندنی پولیس تاڼه او سره شپږ نورې پولیس څوکۍ سوزولي او ډنګ کړي دي. د خبره په موټرو کې موجود دوسی سوزیدلې دي او همدارنګه ټول سندونه او کاغذي ریکارډونه هم له منځه تللې دي. په دې اړه شبیر احمد جان رپورت لري.
دا 400 د پولیسو ویان صفی جان دا نومبر په 9 مشال لیډو ته ویل چې مظاهر چانو بیګا شپه کې دا مندنی پولیس سټیشن او ورسره شپږ نورې پولیسو کې سوزولي او ړنګې کړې دي چې پکې موجود د مقدمو گاډي او وسلو نه علاوه کاغذي ریکارډونه هم سوزولي شوي دي او د پولیسو وسله او نور سامان هم خلکو د ځان سره تښتولې دي. ولی پولیس د ځان بچ کول لپاره تڼې او چوکې پرېښودوي. د دوی په وینا د قرآن سوزولو په تور نیول شوي تن په ښکاره ډول غی مازورا او یا ادی نشیخ کاری خولی لا پدیړه سوال با د وخت نه وړاندې وی تڼو ته ځان نسولو او د دینه دغلا پتور شل کسان هم دوی نیولې دي.
20 پلس کسان یې گرفتار کړي دي. دغه څه مظاهرین دي او څه بیگانی کسان دي. ټول بول کړي ته نه سولې چا چوري دا کسان دي. یو تاڼه دا او څو کې دي دا سوردولي دي او سوزوري دي. څو نسله هو رور دغه مور و بالکل ګاډي سوزولو
مولانا محمد ادریس یو خبری کانفرنس کې دا قرآن بے حرمتی او غندلا خو په اولس یې غږ وکړو چې سرکاري یا شخصي املاکو ته زیان رسول د دین اسلام تعلیم تو پرځد دی نو باید تاڼو یا پولیس والو ته ځان رسولونه ډډ وکړي شي.
تاڼه خو زمونږ د ملک شهري په تاڼه کې داسې ریکارډ هم پروت چې هغه د جرایم پېښو خلکو ریکارډ یې پکې چې هغه اوس وړي هغه جرایم پېښه د مخ نه ختم شي نو خو زباده مونږ ملک به دمنی بنور راځي. هغه جرایم پېښه خلک دا وی ریکارډ ختم شي دا یو سبب جرمونه کوي اوس تا تاڼه به واپس جوړيږي. نو په دې تاڼه چې پیسې لګي خو د قوم پیسې او پیلېږي د ملک پیسې او پیلېږي په چوکې به د ملک پیسې لګي خدای نه خواسته پر دې دوکانونه پر دې املاک شریعت د دې سيزونو اجازه بیان ورکړي. نو مظاهره او د خپل جذبات او اظهار په هغه دایره کې کول پکاري چې کومه دایره د سنتو مطابق ده. دا یو سیس خنه دي شوی بالکل خنه دي شوی.
دا مندنی اوسیدونکو جاوید مندنی چا چې دغه هر څه په خپل سترګو لیدلی وو وایي چې چا ته هم لا تر دې د ما په مبینه توګه سوزول شوی قران یا ثبوت نه درلاسه شوی.
پرون د حادثه چې کوم مخکړه لاله د غزې کې یو کمیټه مقرره شول چې دا سړی به وګورو دا به چیک کوچره دا منټلی ټیک دی دلته کې خلک مشتعل شول او کله روډ بند کو کله سو کله سو په دې تانه نه ګیراو کو به نتیجې حالات ته ورسید چې ګل چاپیرا دغه چکم دی د دیوالونه دای موارتول او داغي سره چکم دی نو بیا تن پټرول وارتول او گاډو ته با گاډو باندې اور ولګید بیا د زیم چوکۍ د ډکی شهید چوکۍ د شیرپاو چوکۍ او دلته کې د جمال آباد چوکۍ ته هم ډیر غټ نقصان رسیدلې دي. کوم بار بار دا پښتنه موکړي چې د دې مثال کې مزید هغه کم آیاتونه چې پاتې شوی دي یا کم پانی پاتې شوی سی وی هغه سشولې نو لا دې خبره کې لا تر حقیقت اوس پورې نه دی راغلی. بل جی دا کوم تانې چې وسولې نو دی کې خو به قرآن مجیدو په دې کې به جانې مازو نو لکه دا تاسو خو نه یې په کار کنه.
د پامړ دا چې پولیسو په وینا دوی ته د نومبر په 28مه ځای خلکو په شکایت یو تن د قرآن سزولو په تورونه ول خو لا تر دې دمه صدا سي ثبوت دوی ته په لاس نه دی راغلی چې پر دغه غټ جرم ثابت شي خو پلټنې روان دي.
کندوز ته ورزو د زغرو او کنزلو او د پمبدانی غوړی د کندوز ولایت له داخلي تولیداتو شمیرل کیږي. اوس مال په دغه ولایت کې د غوړیو د تولید لزګونه وړي کارخونه فعالیت کوي. د غوړی د تولید د کارخونه څښتنان وایي د دوی کاروبار په خټوګه دوام لري او پیرودونکو هم مخپزياتي دودي. تفصیل په دغه راپور کې
کسه هم د نورو کلونو په پرتله د کندوز په بازارونو کې د زغرو کنزلو او د چګوتو د غوړیو نرخونه لوړ شوي خو مینوال لا هم زیات دي. د افغانستان په شمال ختیځ او شمال ولایتونو او په ځانګړې توګه په کندز ولایت کې غوړین بوټي لکه زغر، کنزل او پمبدانه ډیر کرل کیږي او له دانو څخه غوړی تولیدیږي. په کندز ولایت کې د زغرو او چګوتو د غوړو د یوې فابریکې مسؤل سید نقیب الله وایي چې دوی په څلورویشت ساعتو کې کابو شپږ سوه منه د زغرو او چګوتو خالص غوړی تولیدوي.
اکثریت دوکاندارای کندز ما مال برشان تهیه میکنیم از قبل روغن چګت و کنجارا و روغن
شګت. موږ د کندز ښار اکثریت دوکانونو ته د زغرو او چګتو غوړی او کنجاره ورکوو. په دې کارخونه کې له موږ سره نه نفره کار کوي. مستقیم او غیر مستقیم سلګونه کورنۍ له دې کارخونې څخه ګټه پورته کوي. موږ هر کال له کروندګرو څخه د غوړینو بوټو محصولات اخلو او بیا دلته ورڅخه غوړی تولیدوو. الحمدلله له خپل کار څخه راضی او خوښ یو.
دی وایي پر کندز سربیره تخار، بدخشان او بغلان ولایتونو ته هم غوړی صادروي. د نوموړي ولایت یو شمیر اوسیدونکي وایي د زغرو، کنزلو او چګوتو غوړي فشار او د وینې غوړ کموي او د انسان صحت ته ضرر نه رسوي. د کندز ښار د میوان اتل په نوم یو اوسیدونکي په دې تړه او ازادۍ راډیو ته وویل
دا غوړ ډېر صاف او سوچه غوړ دی او خلک ډېر تر حد تر ډېر حده خوښوي او ځینې خلک یاته خارج ته هم لیږي. د ویښتو د رژېدو مخه نیسي، مثلا تکلیف د اعصاب څوک دی ته ډاکټر توصیه کوي. د لوړ فشار لپاره یا د شکر د ناروغۍ د مخنیوي لپاره، د ډنګرېدا لپاره هم ځینې خلک ته استفاده کوي او بهترین منبع د ویټامین ای او کا ده.
پنځه څلوېښت کلن نصرالله په کندز ښار کې رستورانت لري. هغه وایي د شمال ختیځ ولایتونو خلک د زغرو غوړي ډیر خوښوي او دی هم قابلي پلو د زغرو په تیلو کې پخوي.
ما روغن زغر استفاده میکنیم، اکثرا مردم کندز الحمدلله زغر استفاده میکنن روزانه تقریبا.
موږ په خپل رستورانت کې د زغرو غوړیو څخه ګټه اخلو ځکه د کندوز اکثریت خلک د زغرو غوړی خوښوي. هر ورځ زموږ رستورانت ته له 1500 نیولې تر 2000 نفرو پورې ډوډۍ خوړلو ته راځي. د زغرو تیل خاص خوند او عطر لري او بل صحی دي، په همدې خاطر خلک یې زیات خوښوي.
په دغه ولایت کې د غوړو د تولید د وړو کارخونو په جوړېدو سره یو شمیر ځوانانو ته هم د کار زمینه برابره شوې ده. د غوړو د تولید د کارخونې یو کارګر دیرش کلن سیف الدین لګیا ده د زغرو صاف او طلایي رنګه غوړي په بوتلونو کې اچوي. هغه وایي چې د میاشتې 2000 افغانۍ تنخوا اخلي او له همدې لارې د خپلې لس کسیزې کورنۍ لګښت پوره کوي.
پنځه کاله مې کېږي چې دې ماشین کې کار کوم او د ماشین استاد هم یم، ماشین هم جوړولی شم. دا بل دا خبره ده چې زموږ پروشات هم ډېر ښه دي، ښه روان دي، هر سړی راځي بس روغوړ اخلي موږ نه وړي، ټولانه خوشحاله دي. او دغه نن هم دا دی شل بېلره غوړ لاړل.
اوس مهال د کندز په بازارونو کې 1 کیلو د زغرو غوړي 1400 افغانۍ، 1 کیلو د کنزلو غوړي 2000 افغانۍ او 1 کیلو د چګوتو غوړي په 1200 افغانۍ پلورل کیږي. په کندز کې د زغرو، کنزل او د چګوتو د غوړو د تولید لسګونه وړې شخصي کارخونې فعالیت کوي. که څه هم تیر کال د کندز د سپینزر فابریکې د غوړو د تولید فابریکه بیرته فعاله شوې وه، خو په هیواد کې د وروستیو سیاسي تحولاتو له امله فعالیت یې په ټپه درېدلی دی. خو د کندز سیمه ییز چارواکي ډاډ ورکوي چې ډېر ژر به د سپینزر د غوړو د تولید فابریکه بیرته خپل فعالیت پیل کړي.
تاسو لا پیغامونو
ورور سم پیغام دار زده د اسلامي امارات نه داخله لرم چې دا د انګلیزو خونځي خلاص کی د کانګلی ټول خفدي به سرنوشت لري. تاسو مشته وشي هر یو غواړي چې خونځي وایي کچې کدا کارونه شي نو هغه څه چې وصل لري زی به بار ته بل هی ورته به یالته وځه کړی کی او کا څو وصل لري هغه به ته به سواد پاتې کیږي. دا نه پیغام دا توفیر څه دی چې په شمالي ولایتونو کې خونځي خلاصيږي مګر په نورو ولایتونو کې نشته. نو هیله ده چې په دې برخه کې جدي اقدام وکړي او کني کې خلکو ته وضاحت ورکړي. ډیره مننه خدای په امان.
عبد الهادی یم، فاطیم د کندهار ولایت څخه سوشل کټماس کیم. موږ د دبليو پی د مسې څخه ډیر مننه کوو. مخکې د دبليو پی مسې موږ سره مرسته کوله، د غریب افغانان سره مرسته کوله، د نغدو پیسو لای کوله. او وخت چې د نظام چې اوس راغلی دی اوس وړو ورکی خالی وړو ورکی اوس دا خلک چې دی دا بوټ تم ضرورت لري، وغوړو تم دا ولې ضرورت لري، نور خوراکي مواد تم ضرورت لري. دا خالی وړو دا خلک څه کوي او بل بیا وستل تا دار کم دغه دی چې ابل اپلای کارتون ور کړی او وسه بیا مریض کارتون ور کړی دی وسه بیا دلته په دفتر کې جن ګرځي وای تا بل اپلا چې اخیسی دی دا واره وای نه درکو دلته سبسوی انته د دې خلکو په نومو باندې مرسته راوځي او دلته بیا دلته کارتون جن واخل چې دا مرسته بیا دی دلته اخلي او بل بیا د دبليو پی د شکایت نمبر باندې نه پورته کوي دا ځکه مو در ټول کما پوری ورسوي ډیره مهرباني وره دا غریب ولستی دې ځاګ دی ویره سوي ورور نننه والسلام علیکم.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمه بجې شوې. احمد تکل ته وار ورکو چې لنډ خبرونه وړاندې کړي.
په دوحه کې نن د امریکایي چارواکو او طالبانو د پلاوی ترمنځ خبرې کیږي. طالبان وایي په دې خبرو کې به د دواړو خواوو د غوښتنو او اندېښنو په اړه ژور بحثونه وشي. اروپایي چارواکي وایي چې طالبانو په تیرو دوو ورځو کې له دوی سره په خبرو کې د افغانستان د هوایي ډګرونو د فعالیت د دوام په چاره کې د همکارۍ غوښتنه کړې. د اقتصادي همکاریو سازمان ایکو په ترکمنستان کې په خپل سرمشریزه کې له افغانستان سره د اقتصادي اړیکو د پراختیا غوښتنه کړې او ژمنه یې کړې چې له افغانستان سره به مرسته کوي. جنوبي کوریا له افغانستان سره د $22 میلیون بشري مرستې اعلان کړی او وایي دا مرسته به د ملګرو ملتونو د ادارو له لارې اړو افغانانو ته ورسوي. په خیبر پښتونخوا کې سلګونه کسانو د پولیسو پر هغه ماموریت حمله کړې ده چې د قرآن کریم د پاڼو په سوځولو یو تورن کس پکې ساتل کېده. معترضانو د پولیسو سټیشن او موټرو ته اور اچولی او د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو مرستیال مشر وایي چې له ایران سره د 2015 کال د اټومي موافقې د احیا کولو لپاره په ویانا کې د نننیو خبرو لپاره تیاری په چټکۍ سره روانې دي.
لاند خبرونه مو واوریدل. کولای شي خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې په تفصیل ولولئ. د پروګرام دویم نیمای پیلو دوه اونیزی خبرونه لرو. د سپورت نړۍ پروګرام د لوبو له میدان او همدارنګه د ځوانانو لپاره ځانګړی پروګرام تاندې څنګه
د لوبو له میدان
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وو پیښنه.
السلام علیکم درنو اوریدونکو. ستړي مشهید د لوبو له میدان په یو بل ونې خبرونه کې مو هرکلی کوم. په دې هله چې روغ او جوړ وسی پرونه خبرونه کې بعد تیرې ونې د ورزشي پیښو پاړه باندې تازه معلومات درکړو. دا شان به ووري چې پله تک مو روغتیا ته څومره ګټه رسوي. د سکوهن یو افغان لوبغاړی به د خپل لوبیز او شخصي ژوند په اړه معلومات هم درکړي او که وختونو د ننګرهار د اولمپیک او بدني روزنې د ورزش د رئیس مرکه به هم درته خبره کړو. لموږ سره پاتې شئ. په نیویارک کې د ربی برتانیا کې د فوټبال د یو کلب او کیم کار داشتیان ویسټ سازمان په مرسته د افغانستان د ښځو د فوټبال د لوبډلې غړې له پاکستانه برتانیا ته رسیدلې دي. د دوی لپاره یوه الوتکه کرایه شوې وه. په الوتکه کې د فوټبال د ځوانانو د ملي لوبډلې 13 لوبغاړي او د کورنۍ غړي وو چې ټول 113 تنه وو. دوی به په برتانیا کې د دې ژوند تر پیل مخکې د کورونا وایرس د محدودیت له کبله لاس ورځې قرنطین وي. د انګلینډ د فوټبال د پریمیر لیګ یو کلب ژمنه کړې چې له دغه ځوانو لوبغاړو سره مرسته کوي. د ښځو د فوټبال دغه لوبغاړي اکثریت د بیوزلو کورنۍ غړي دي او په ډیرو ستونزو پاکستان ته ځانونه رسولي وو او برتانیا ته تر رسیدو مخکې څو سخت ونې په اسلام آباد کې تیرې کړې وې. د اولمپیک نړیواله کمیټه وایي په قطر کې د افغانستان د بدني روزنې او ورزش د ریاست د مسؤلینو سره په ملاقات کې دا ژمنه ترلاسه کړې چې افغانستان خپلو لوبغاړو او لوبډلو ته په نړیوالو سیالیو کې د برخې اخیستو اجازه ورکوي. دې کمیټې په یوه اعلامیه کې ویلي په غونډه کې د افغانستان استازو وویل چې د اولمپیک منشور پلي کولو ته په جدي توګه ژمن دي او تعقیبوي. د اولمپیک د نړیوالې کمیټې په اعلامیه کې همدارنګه ویل شوي چې په غونډه کې دواړو خواوو په دې ټینګار وکړ چې ټولو افرادو ته باید پرته له تبعیضه اجازه ورکړل شي چې په آزاد توګه ورزش وکړي. د طالب استازو او اولمپیک د نړیوالې کمیټې د غړیو ترمنځ غونډه ګټوره بلل شوې او د خبرو دوام غوښتل شوی دی. د اولمپیک نړیوالې کمیټې ویلي چې د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه په رسمیت پیژني. او د افغانستان د کرکټ بورډ سرپرست میرویس اشرف وایي چې د کرکټ د نړیوالې شورا د غوښتنو او وړاندیزونو په پوره کولو کار پیل کړی او ژر به دغه شورا ته وسپاري.
د کرکټ نړیواله شورا څوره زمخ کې ویل چې د افغانستان د کرکټ بورډ کې د کارونو درځولو لپاره کاري کمیټه ټاکلې. د کرکټ نړیواله شورا غواړي پوښي چې د بورډ مشرتابه د افغانستان د کرکټ بورډ د اساسنامې په اساس ټاکل شوی او واکمن نظامي په چارو کې مداخله نه کوي او خپل کارونه ته پرېږدي. خغلی میرویس اشرف رسنۍ ته وویل چې دوی د کرکټ د نړیواله شورا وړاندیزونو پوره کولو باندې کار کوي، ژر به تمام او اړوندې شورا ته به وسپاري. نوموړي ویلي چې د کرکټ د نړیواله شورا له دغه کاري ډلې سره به له نږدې کار کوي. زموږ غږ ازادي راډیو نه اوري. آیا پوهیږي چې پلی تګ مو روغتیا ته څومره ګټه رسوي؟ که نه پوهیږي، ګټې درته د روحي ناروغیو متخصص ډاکټر فریدون مومنزاده وړاندې کوي.
قدم وهل د ستاسو د فشار په کنټرول کې برخه اخلي، همدارنګه پیاده تګ چې د هډوکو د کلکوالي سبب ګرځي، د ستاسو هډوکي کلکوي، د کینسر یا سرطان د ناروغۍ په مخنیوي کې هم رغنده رول لري، د وینې غوړ او کلسترول نورمال ساتي، همدارنګه بې ځایه اندېښنې او د زړه تلوسې ورو ورو راکموي او بیا بیخي له منځه وړي. د دې تر څنګ دا ناروغار سره هم تر یو بریده مرسته کوي چې د حاجت د رفع کولو لپاره ډیر تشناب ته ځي، همدارنګه د خپګان د کموالي سبب هم ګرځي او ستاسو مزاج ښه ساتي. په پیاده تګ ستاسو بدن د غټوالي نه ساتي او ستاسو د خېټې د زیاتوالي مخنیوی کوي یا د خېټې د غټېدو مخنیوی کوي. د دې ترڅنګ دا د سپورت لپاره یو ښه وسیله ده، یو ارزانه غوره وسیله ده، غوره حل لاره ده. یو بله مهمه ګټه دا ده چې تاسو ډیر فعال ساتي، هر چې ته په اسانۍ کولی شئ تګ راتګ وکړئ او په لیوالتیا سره لاړ شئ، خپله موخې پسې وګرځئ او هغه لاسته راوړئ. دا ستاسو د بدني تمرین لپاره یو ښه لاره ده، غښتلې لاره ده. کولی شئ چې لنډ مزل په پښو باندې وکړئ او بیا تاسو د راحت احساس وکړئ. په قدم وهلو سره چې ستاسو عضلات او نسجونه له هر ډول ناروغۍ او وفاتو ژغورل کېږي، همدارنګه د زړه ناروغۍ د مخنیوي یو لوی لامل پیاده تګ دی.
ډاکټر فریدون مومنزاده و چې د پلی تک د روغتیایي ګټو په اړه معلومات وړاندې کول. اوس هم د سکوهنی یو افغان لوبغاړی د خپل شخصي او لوبیز ژوند په اړه معلومات درکوي.
بسم الله الرحمن الرحیم. نوم مسیولا ده، جوانان قهرمان بوکسینګ کلب د استاد محمد عیاس مالزی. د مدد درې درې نیم کال کې چې تمرین کوم، عمر مې او 45 کال نیم. نور ورزشونه خو استاز واقعیت یو ښه سړی ده چې زما دوه نور رونو مانه مشران هغې تمرین کوو، نو زم همدې تمرین ته وهڅولم. تقریبا شپږ اووه میاشتې شوې اوله کې چې راغلم، استاز ډیر نهایت نه ډیر زیات کوشش خواریات یې کوو چې په شپږ میاشتو کې په افغانستان کابل ټیم ملي کې مې اول کال مسابقې وکړې چې اول شوم. په بیا هغه نه بعد یو نیمه میاشت بعد به کویت لوبو کې درې سالو ملکو کې صحیح لوبو ته انتخاب شوم چې په هغه کې اولین مډال اور د افغانستان زوم. او همداسې دویم نوجوانانو لوبو کې بیا هم اول شوم او دریم کال به هم اول شوم. درې سالو ملکونو صحیح ملکونو ټول یو اول عارف میچ و د عراق نو چې هغه مې په اول راؤنډ کې تسلیم کو، او دویم مې د جوردن د جوردن هیواد نو، او دریم بای وتم سالورم هغه عراق سره. او مات میکا آخری کې لوبه کې مې زیاته کمیا شوی خو باخت حساب کراته. ثقیله ورزش ده بلې، ډیر په دې ټول تمرینو کې ورزش ډیر ثقیله د بوکس ورزش ده. په دې چې ټول همدا مخ هدف ده، ټول مخ خرابیږي، په خو ثقیله ورزش ده. دې داسې خلکو ته داسې ویل لرم چې ورزش د صحت ضامن ده، نه بلکې د جنگ و د لانجو او د کسو ګرځېدلو. ورزش یو نهایت تمرین ده چې د بدعملۍ سره بدعملۍ نه انسان ساتي، او بې دې خوا خوا ګرځېدنه ورزش ښه ده. که ژوند باقي و له خیره تر سوچ یو ژوندي به ورزش به کوو. احساس مې هلته ډېر غټ احساسات دا و چې غټ سکرین لګېدلی او درې څلوېښت بیرغونه، او هغه کې زموږ افغانستان بیرغ اول ترین بیرغ نمبر کې اول زمونږ. احساس مې ډېر لوی و چې مالې په دې درې څلوېښت ملکو کې آسیایي ملکو کې زموږ رپیدل درې رنگ بیرغ عمل تم رپیدو.
د ننګرهار د اولمپیک او بدني روزنی رئیس نور احمد حبیبی وای چې اوس مهال په دې ولایت کې ټول ورزشی کلبونه خلاص دي او خپل ورزشی فعالیتونو ته دوام ورکوي. له خاغلی حبیبی سره مې په ننګرهار کې د ورزشی فعالیتونو په اړه خبرې کړې.
د لمړی ورځې نه رئیس کله چې په ادارې ته راغلم په اداره کې ډیر زیات ستونزې وي او هر څوک هر شخص اداره خپل په سلیقه جوړوي، نو کار مې د خپل ځان نه پیل کړی دی، د خپل ادارې نه، د خپل ریاست نه مې پیل کړی دی چې څومره بې نظمي په اداره کې و هغه مې مکمل سر نه رنګ وکړل، روغن مې وکړله. د دې تر څنګ مې د دغه کارونو په سلسله کې د مختلفو رشتو ورزشکاران مې په ملي ټیمونو ته رالیږلي دي. زموږ د تیکواندو دوه لوبغاړي جی ون پاکستان په آسیایي سیالیو کې ګډون کړی دي چې ماشاءالله ښه دستاوردې درلودل. همدارنګه زموږ د باکسینګ ورزشکاران د افغانستان په نوجوانانو کې څلور د سرو زرو مډالونه وګټل چې دا ټول هغه لاسته راوړنې زموږ هڅې وي چې په لنډ وختو کې موږ ښه ذهنیت او ورزشکارانو ته ورکړي دي. همدارنګه د مختلفو پوهنتونونو سره، انسټیټیوټونو سره انګلیسي او کمپیوټر کورسونه مې سره مې خبرې کړې دي چې ډیر ژر به هغوی سره تفاهمونه وکړم تر څو زموږ ورزشکاران په ډیر لږ مقدار فیس باندې عالي تحصیلات وکړي، نیمه تحصیلات وکړي. کارونه مې له ځانه پیل کړي دي، انشاءالله چې ډیر ژر به موږ راووزو فدراسیونونو ته او د فدراسیونونو سره متواترې جلسې وکړو تر څو په ننګرهار ولایت کې موږ وکولی شو د ټولو رشتو منتخب ټیمونه برابر کړو، ځکه منتخب ټیمونه بیا د افغانستان په کچه په ملي ټیمونو کې لوبیږي او موږ وکولی شو چې د افغانستان په کچه په آسیایي او نورو هیوادونو څخه خلاص تر وړنه ولرو.
یعنی تاسو یادونه وکړه چې د بیلابیلو فدراسیونونو سره به کار کوي تر څو په بیلابیلو رشتو کې منتخب ټیمونه ولري. تر اوسه دا منتخب ټیمونه نه وو، او کدا به راته ووایي چې څومره فدراسیونونه دلته کار کوي؟
په مجموع کې په ننګرهار ولایت کې تر اوسه موږ 22 فعال فدراسیونونه لرو چې په مختلفو برخو کې دوی کار کوي. مسله دلته دی چې یو شمیر ستونزې او مشکلات د ننګرهار د بدني روزنې په ریاست کې وو، موجود وو، چې کله چې ملي ټیمونه او ملي لوبغاړي د ملي سیالیو د پاره تلل دلته منتخب ټیمونه به موجود نه وو. همدا اوس یوازې زموږ د ایم ایم ای د فری فایټ فدراسیون د نونهالانو منتخب سیالۍ شوي دي چې دوی خپل منتخب ټیمونه برابر کړي دي. اما تر څنګ په نورو رشتو کې موږ د ننګرهار منتخب ټیمونه تر دې دمه معلوم نه دی. کله چې ملي ټیم د سیالیو د پاره ورزشکاران بلار شي، نو هلته د هر ورزشکار څخه بیا هر کلبدار غواړي چې زما شاګرد ملي ټیم ته ولاړ شي لوبو د پاره، یا زموږ د ننګرهار ورزشکاران په مختلفو نورو ټیمونو څخه خپل ورزشکاران راوباسي. یوازینۍ وجه همدا ده چې موږ زموږ منتخب ټیم برابر نه دی دلته په ننګرهار ولایت کې. که منتخب ټیم په ننګرهار کې فعال وي، منتخب ټیمونه موږ ولرو، نو موږ کولی شو چې په منتخب ټیمونو باندې فوکس وکړو، په هغې باندې نظارت وکړو، استاد یې راونیسو چې زما په منتخب ټیم هلک باندې کوشش او تمرینات زیات وکړي تر څو دوی د افغانستان په کچه لاسته راوړنه ولري.
همدا د منتخبو ټیمونو غیر منظموالی چې تاسو یاد کړو چې وړاندې ټیمونه وو، لوبډلې وي خو غیر منظمې وي، فکر کوي چې همدغه غیر منظموالی لامل کېدو چې لږ تر لږه په ملي کچه باندې ننګرهار خلاصته راوړنې نه درلودې، سره له دې چې په بیلابیلو رشتو کې یو وخت ننګرهار په افغانستان کې لومړۍ درجه راتلو.
یقینا چې ننګرهار ولایت د افغانستان په کچه یو ځانګړی نوم لري د سپورت په ډګر کې، ځکه د افغانستان په مختلفو رشتو کې د ملي ټیم په هلکانو کې دوه درې هلکان په هر رشته کې د ننګرهار ولایت څخه و. یوازینۍ بدبختي چې دلته پاتې دی، کلبداران د فدراسیون سره ستونزه لري، فدراسیون د کلبدارانو سره یو شمېر ستونزې لري چې دغه ستونزه ده چې زموږ منتخب ټیمونه نه کیږي. ورزشکاران چې کله کابل ته ځي د ملي سیالیو د پاره، بیا مغه فدراسیون یو شمیر ځوانان د مختلف ټیمونو څخه د روابطو په شکل باندې کابل تر لیږي چې کابل ته چې کله دوی ملي سیالیو د پارزي هیڅ نوه نتیجه نه ورکي.
په تورسیو کې یو لوی اندېښنه چې د افغانستان د ورزش په اړه پیدا شوې ده، په ځانګړي ډول اولمپیکي ورزش یا د بدني روزنې ورزش په اړه باندې، هغه د نجونو نه موجودیت دی. په ننګرهار کې وړاندې د نجونو لوبډلې موجودې وي که وي اوس شته که نه؟
د افغانستان د نورو ولایتونو په پرتله په ننګرهار ولایت کې موږ د انجونو په برخه کې ستونزه لرو، ځکه ډیری ستونزه دا ده چې دلته انجونې ورزشکارانې ورزش ته زړه نه ښه کوي، ګرچې موږ په سطرنج او په ځینو نورو برخو کې هم ورزشکاران درلودل، هم هغوی په کابل کې تمرینات کول. خو په جمهوریتي نظام کې پلان دی ته و چې حکومت د انجونو دپاره یو ځانګړی جمناسیوم جوړ کړي چې ځمکه هم موږ لرو او ټول کارونه خلاص شوي او خو پاتې شو. نو که دلته زمینه سازي د نجونو د تمرین یا د سپورت په برخه کې وشي، نو زه فکر کوم چې ډیری زموږ خویندې به یي چې هغوی ورزش ته زړه ښه کوي او علاقمندي دې ته لري چې ورزش وکړي، خو یو ځانګړي ماحول ورته باید وي چې هغه ځانګړي ماحول موږ ورته جوړول هغه اوس پاتې دي.
یعنې معنی دا چې اوس تاسې د نجونو په برخه کې کوم ځانګړي لوبډلې نه لرئ، نجونې ورزشکارانې نه لرئ؟
نه خیر، موږ د انجونو په برخه کې دلته په ننګرهار ولایت کې هیڅ نوه ورزشکار نه لرو.
د ننګرهار د اولمپیک او بدني روزنې رئیس نور احمد حبیبي و. درنو اوریدونکو، په همدې سره زموږ د دې اونۍ د لوبو له میدانه ورزشي خبرونه پای ته رسیږي. تر بلې خبرونې مو په لویو بخون کې څښتن سپارم. هر چیرته چې یاست روغ جوړ خوشحاله او بریالي اوسئ.
د زهرو کاروان دا خبرونه هر اونۍ د چهارشنبه او شنبه په ورځو د غرمې له 12:30 بجې پورې له آزادي رادیو.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. واده د ګډ ژوند پیلامه دا او ځوانان باید پکې خوشاله وي، خو په افغانستان کې ډیر داسې ځوانان هم شته چې د ډیرو لګښتونو او فرمایشونو له وجې واده ته ورختا وي. په ودونو کې ډیر فرمایشونه او لګښتونه څه پایلې لري؟
د بیلابیلو ستونزو، نارامیو، قرضداریو لامل ګرځيږي.
او ځوانان څنګه په واده کې د ډیرو لګښتونو مخه نیولای شي؟
دغه مراسم کې د ژوند چې دی باید خوشحاله اوسي، کې ورته هغه د خفاسي پکې.
واده د ژوند یو مهم ورځ ده او ځوانان باید ورته خوشاله وي، خو په افغانستان کې داسې ځوانان هم ډیر دي چې دغه خوشحالي ډیر لګښتونه او فرمایشونه ترې اخلي. دغه لګښتونه کله د هلک د کورنۍ په خوښه او ډیر کله د نجلۍ د کورنۍ په غوښتنه په دې باور کیږي چې په ژوند کې یو ځل واده کیږي، نو باید ښه په شاندار ډول وشي. که د دوی اقتصادي شرایط ښه هم نه وي، ځان یا مقابل لوری قرضداره کوي چې د واده یوه ورځ ښه تیره شي. دا پروان ولایت اوسیدونکی عبدالرحمن غزوان دی چې واده ته خوشاله وو، خو د واده لګښتونو اوس اندېښمن کړی او په دې خاطر یې حتی خپل واده چې تر روژې مخکې یې باید کړی وای ځنډولی دی.
اوس اول خوشاله زیات وم، اوس خو ځکه چې واده پروګرام چې نږدې شوی د اقتصاد نگاه خپه ایمه که نه، اوس یو ملګري یو دوست بل چانس پیسې قرضې که نه، په دې خاطر باندې پیسو ته خپه ایمه چې دا اوس د کور خرچې دي او د واده خرچې شي، داسې خرچې زیکته زیاتې دي. خپله واده که د فانې کار دی او 8000 روپۍ په معاش اخلو، دا نشي برداشت کولی چې د کور خرچه پوره کړي. خاص د کور خرچه هم کور کې اوس 15000 روپۍ د میاشتې خرچه ای، وړي وسه وړي وسه چای بوره دا چې وړي بس 15000 روپۍ کېږي او معاش 8000 روپۍ دي. زما خو اراده وه چې نو اوس یو کندی روژینه مخکې بس د اقتصاد نگانه وزنده ده، اوس مې چې خدای پاک دې زرا اقتصاد کې کنه اخته نه بعد به یا دوس نه پیسې خرڅ کوو به کوم ټینشن خو زه زیات را چولای چې دا خرج وسم خلاصوم څنګه نه خلاصوم زه زیات بوج را باندې چې واده نه کړنه ده کوټه باندې قریب یو لک ډیر دی لک 5000 روپیه لګولې دي دغه ټینشن کې دا واده ټینشن خو ډیر زیات ده اګه به زیات لګیرانه
د کابل په هنتون د ادبیاتو په هنځي محصل فیصل جلال وای ولور یو بل لوی لګخت چې ځوانان باید تر واده مخکې د انجلۍ کورنۍ ته ورکړي دا لګخت خپل د واده خوشحالي پک کوي
مو په ټولنه کې دودونه ډېر دي نه وړ دودونه ډېر دي مثلا ولور دی دا ولور سکله وټه کلسي د ځوان په د زوم په وګ باندې یو بوج سي دی مجبور را پیدا کی دی مجبور دی کوم یا مسافر ورته وکي یا پور کی او دا ولور ورته پر کوي د ناوې کورنۍ ته کنه نو دا یو بوج دی د عمل کیږي سي ځوان خپه ووسی
خان ولی عادل هغه ځوان دی چې خپل واده په 5000 افغانۍ وکړ نو موړای چې د ناوړه دودونو خلاف مبارزه کوي دا مبارزه ل خپل ځان او کورنۍ څخه را پیل کړي د خاغلی عادل په نظر بی ځای سیالي هم سبب کیږي چې په واده کې لګښتونه او خفقانونه ډیر شي
کله چې په واده کې ډیر مصرف کوي عموما دوی د خپل ځان قدر د خپل ځان لوړوالی هغه په ډیر مصرف کې ګوري یعنی دی وای کمنګ په واده کې ډیر مصرف وکړه نو معنا مونږ به یعنی ارزښتمن خلګي یو د پداس حال کې د سي ډیر مصرف کوونکې ځوانان دوی اصلا عزت النفس نه لري دوی اصلا نوټ نه لري په ژوند کې چې پیغه باندې ونه زیږي او خپل ټول لوی خپل ټول وړوالی په ډیرو مصرفونو کولو سره خلګو تخي بي ځای سیالیان دي رقابتونه دي د خپل خپلوانو د خپل قومیانو ترمنځ مثلا دی وایي چې په فلاني قوم کې فلاني نفر دومره مصرف واده کې کړی دی زما په واده کې هم باید دومره مصرف وسی دغه دوستی دغه خیخی پیاډول د دوی لپاره د راکړې ورکړې په مامله باندې بدله شوی دی یعنی دوی ظاهرا دوستی کې خو حقیقت کې د کوم رواجونه چې په واده کې دوی منی یا ملکه بیا د دوستی رواجونه نه دي یعنی یو ډول لغه دوستی پیکاسو د پدې برخه کې یعنی د دې په ځای چې واده ځوانانو ته سکون ورکړي واده ځوانانو ته نیک مرغي راوړي د ځوانانو په ژوند کې خواله رمنسته کی برعکس د دې ژوند ګډوډوي د دې په ژوند کې د بیلابیلو ستونزو نارامیو قرضداریو او نور مشکلاتو لامل ګرځيږي
مریم هوتکوای په واده کې د انجونو د کورنۍ ډېری غوښتنې سبب کیږي چې کیسه تر خفګانه ورسیږي خو هغه وای نه غواړي په خپل واده کې د ژوند په ملګری دومره فشار راوړي چې د واده خوشحالي هېره شي
اکثر انجونې هم سيدي داسې شیان لا لکانو نه غواړي کوم چې خواسته کوي چې خنه دي د واده په مراسم کې ځکهال ته یو خالک باندې ډېر مصارف راغلي بل کچېره دی ګران بیا انجامې ډېر غواړي مثلا رزرګ دی لاندازي زیات یا مثلا شرط دی نو داغه مسایل لسې او څه خپګانون را مېسته کوي یا مثلا د دې ملمنو پرابلنه کې د جنې خو مشکل جوړوي یا مثلا د موږ دومره ډیر ملمنه راځي یا بده ټول تکالی ورکوي یا مثلا لنګي غاني ورکوي دا سم که زداغه مسایل په دغه مراسم کې دومره مهم نه دی ا موږ ډیر سخت نیولې دي رسمونه رواجونه موډل کړي دي سخت کړي مو دي په جای دي چې آسانې خو د واده مراسم ور سربلې لګیاي د سختي په حال کې نو زه شخصي نظر مې دا دی چې من هڅه یو انجلې زنه غواړم زما د ژوند ملګری دی دغه مراسم کې د ژوند چې دای به خوند ترې نو وخت خوشاله وو سګ ورته هغه د خفاسي پکې یا مثلا په د باندې دومره بوج راځي چې دای ونه څه کولای د خپل واده د عظیم خوشاله نه دی خوند واخلي
خان ولی عادل وای وست په خواب پرته له حالات بدل دی او ځوانان کولای شي دا سخت او نوړه دودونه نور پریک دی او ژوند ځان ته اسانه کړي
کله چې ځوانان په ودونه کې د سیالي په نوم باندې ډیر زیات مصرف نه کوي دوی د پری پوسی چې پراتونکو ژوند کې دوی بیا هغه سیالي چې باید دوی وکي په هغه کې پات راځي لکه په ولادونو باندې ښه تعلیم کول د ژوند د اساسي ضرورتونو رفع کول خپل روغتیا ته ځانګړي پاملرنه کول خپل خوړو ته ځانګړي پاملرنه کول حالات بدل سوي دي ځوانان کولای شي په ډیر کم لګښت باندې په ډیر لګ مصرف باندې واده وکي او د خپل واده مراسم تر سره کړي فکر کوم مخکې باید دوی په خپل کې سره کینی او یو بل ته وایي چې موږ دوستان یو موږ په خپل کې دوستي سره کوو او کچیر موږ په یو بل باندې ډیر سخت شرایط کې دو سخت شرایط وزکو دا رو بیا دوستي نه دی یعنی په دوستي کې دومره سخت شرایط نه کېدل کیږي څنګه امکان لري چې هلک او جنید خپل کې واده سره کوي، بیا د هلک جنید هلک ته وایي چې په دې شرط تاسو سره زو واده کوم چې دومره پیسې زماله پر مصرف کی، یعنی په ډول د خریداري معامله سواله ده، خو دوستي نه شواله ده، خو ګډ ژوند نشو.
عبدالرحمن چې د ډیر لګښت لکبلې واده زندیدلې غوښتنه کوي چې دا لګښتونه د کم شي، چې ځوانانو ته د ګډ ژوند پیلول آسان شي.
دا ورور مهر دا کمی وایي نزیات نه یو یو لک یو نیم لک روپی بیا در ټاکل شي، کنه ځکه زیات اور ورځ موږ زنیم انځه دي مسافرین دي چې ایران ته راشي ورنه دي خارج مرکو ته چلته پیسې یاجم فلار کې سوق در شغاله نه کاج سوق سینیم نه وي سوق یو له وان شمن بلد وو شي بس ختم شي بچا دغان دې پیسو ده پاره بس ودو کې بیا کم خرچه وشي لاس بوجي بری سوق بخې بیا 15 بوري بخې کې لاس منو خرج بیا 15 من راړي سي ار سبه کم شي.
د څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري.
دا چې ولې په ودونو کې د ډیرو لګښتونو غوښتنه کیږي، پایلې څوي او څه په کار دي چې د ځوانانو لپاره واده یو ښه خاطره وي، نه دا چې د فرمایشونو لوجې هم واده او هم راتلونکي ژوند متاثر شي. په همدې اړه مولا ټولنپو عبدالرشید لودین سره مرکه کړي چې تاسو یې اوریدو ته رابولم. لودین صاحب، ځینې ځوانان چې واده کوي دې په ځای چې ورته خوشحاله وي د ځینو مسایلو له امله ورته خفه وي، وجه یې تاسو څه بولې؟
یوازې واده د یو ځوان په ژوند کې خپل د ژوند نوي ملګري سره د ګډ ژوند پیلامه ده، او دا وخت هغه لپاره خورا ډېر اهمیت حامل دی چې یو ځوان په دغه وخت کې خپل د ګډ ژوند پلان کړي او د یو بل د حقوق او واجبو نه ځان خبر کړي. نو متاسفانه زموږ په ټولنه کې بیا ځوانان د واده را نږدې کېدو سره یو رواني فشار په ځان باندې حس کوي چې دا مختلف وجوهات لکه دغه بې ځایه مصارف او دغه رواجونه او بلواروز ور دغه مشکلات ځوان ته دغه رقم یو وضعیت جوړوي چې هغه کم وخت چې هغه باید ډېر خوشحاله وي ورته هغه په یو روحي کړاو کې تیروي.
کله چې دغه سی وضعیت رامنځته کیږي نو پایلې څه کیږي؟
دلته دغه وضعیت چې دی دا مختلف مشکلات دي ځوان ته شي کوي، بې ځایه مصارف او رواجونه کله کله د یو تاوتریخوالي کې بدلیږي، دواړه فامیلونو یو بل سره مشکلات پیدا کیږي چې کوم بیا د جلې او الک په ژوند باندې هم اثرات لري، ځکه د دواړو فامیلونو ارتباطات خرابې کیږي سره د هغه دواړو ژوند هم مشکلات پیدا کوي چې واقعا دغه وضعیت زورونکي هغه دواړو لپاره.
یو خبر ده هم کې کله چې یو خوا غوښتنه فرمایش لري هغه نه عملي کیږي، د خپل هم یو قدره پیدا کوي چې کیدی شي دوی هغه شیبه چې د دوی یو مهمه د ژوند پیښوي چې واده ده هغه وخت هم خوشاله نه وي، او پر راتلونکي ژوند کې هم د یو بل سره وقته پیدا کوي او داسې یو فکر رامنځته کوي چې مثال زما په واده کې دغه کس ما خبرونه منل، زما غوښتنه ونه منل، څنګه چې ما غوښتل هغه سی واده راته نه کړ، نو زه هم ا دې چې وای نه غواړم خبر یو منم کنه.
بله، یو څه دغه وضعیت چې ده عمدتاً دغه مشکلات چې فامیلونو منځ کې پیدا کیږي دغه خاطرې ټول عمر د پاره پاتې کیږي، ځکه دغه نوی ژوند پیل وی او دا که په دغه رقم باندې شروع کیږي په دې وخت کې مشران ته ډیر زیات مسولیت راځي کیږي چې هغه د بې ځایه فشارونو نه لاس واخلي، ځوانان ته وخت ورکړي چې هغه خپل هغه کم رقم چې هغه غواړي خپل ژوند شروع کی هغه سي شروع کی په خپل کې جوړ راشي. مشران کولای شي سیالي او د هم چشمه په نوم باندې دغه ځان خودنی رواجونه د منځوي سي او ځوانان ته وخت ورکړي چې راحت خپل نوې ژوند پیل کی.
مهمه خبره انسان د مقابل لور دی، خو له زمونږ ډیر ځوانانو ته وسایل مهم وي، امکانات مهم وي، سره زر او سپین زر په واده کې ورته مهم وي.
یواز سبون غدل ته مثالونه لرو د ځوانانو چې هغه مطلب خپل مشران ته قناعت ورکړی دی او په ګډه دغه یو تصمیم نیولې دی چې مطلب مونږ نه غواړو چې دغه بې ځای مصارف وکړو یا رواجونو تاثیر لاندې شو. ډیر ساده یو وادي نیولې تاسو ورسنیو کې لیدلې چې مطلب هغه خپل هغه مصارف یو نادار کورنۍ سره کومک کړي یا غریبانو باندې وشلې دی، نو ځوان کولای شي په دغه وخت کې تصمیم ونیسي او مشران ته قناعت ورکړي کی
خو ما پښتنه وکړه چې خپل کځوان دغه فکر لري. مثال ډیر ځوانان د خبره کیږي چې واده په ژوند کې یو ځل کیږي، نو راځه د یو ځل داسې واده وکړه چې نوم یې پات شي کنه.
دغه مصارف دغه یو ورځ پورې تړاو لري او آینده ژوند د سرهیس تړاو نه لري. هغه آینده د لپاره هغه ته مهم دغه خوشاله ژوند دی چې هغه ته باید توجه کی، خپل او د خپل د ژوند ملګري حقوق او وجایب پیژني او هغه باندې زیات تمرکز کی په واسطه دغه بیزه مصارف.
درنو اوریدونکو د تانی څنګه د خبرونه په همدې ځای پات رسیدي. تربیه خو وخت ولري.
د ازادۍ په چپو کې په روانو چارو تاو د بحثونه هر اونۍ د پنځن به پورز ل 2 تر 3 بجو په ژوندۍ بڼه ل ازادۍ رادیو خبريږي. د دې خبرونه تکرار د جمعې په سهار ل 8:30 بجو تر 9 بجو پورې اوریدل شي.